آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
د جمهور رئیس دوام رسیال د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په پاکستان انتقاد کړی دی چې د تروریزم خلاف اقدامات نه دي کړي. تمه ده چې نن به د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي. او د مصر په سواحلو کې یوه کښتۍ چې مهاجر پکښې سپاره وچپه سوي دي چې لږ تر لږه 3 کسان پکښې مړه سوي دي.
نن پنجشنبه ده، د 1415 کال د میزان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې 22 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ مرکې لرو، او د فراه په ولایت کې خلکو او دیني عالمانو د پولیو د واکسین په پلي کولو کې همکاري پیل کړې ده. خو اوس به پر خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. د جمهور رئیس دوام رسیال وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان څخه په وار وار غوښتنه کړې وه چې د تروریستانو پناه ځایونو دې له منځه یوسي، خو پاکستان په دې اړه هیڅ اقدامات نه دي کړي. د جمهور ریاست دوهم رسیال سرور دانش پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په خپله وینا کې نړیوالو ته وویل چې د تروریزم خلاف د جګړې د بریالیتوب لپاره دا مهمه ده چې په پاکستان کې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوړل سي. هغه زیاته کړه چې لس روسي ډلې چې د افغانستان نه د باندې مرکزونه لري په افغانستان کې جنګیږي. سرور دانش چې پاکستان ته اشاره کوله وویله چې هیوادونه باید چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د شو او بدو تروریستانو ترمنځ تفاوت ونه کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې پرون وویله چې پاکستان په خپله د تروریزم قرباني دی. نواز شریف وویله چې د افغانستان جګړه یوازې د خبرو له لارې حل کېدای سي. د امریکا د کانګرس دوه غړو یوه لایحه تیاره کړې ده چې پکښې غوښتل سوي دي چې پاکستان دې یو تروریستي دولت ونومول سي. دغه لایحه د امریکا د کانګرس د استازو په جرګې کې د ټکساس د ایالت استازي ټیټ پو او د کلیفورنیا استازي دینا رورابکر برابره کړې ده. دغو سناتورانو وبښئ دغو کانګرسمینانو په پاکستان تور لګولی دی چې د نړیوالو تروریستانو مشرانو ته یې ځای ورکړی دی او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. تمه ده چې نن به د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي. د سولې د عالي شورا د رئیس دفتر رئیس وبخشی عبدالولي نعیمي پرون امریکا ژغ ته وویل چې که کومه ستونزه رامنځته نه سي نو موافقه به نن د پنجشنبې په ورځ امضا سي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب د مرکچیانو ترمنځ د درو میاشتو راهیسې خبرې کېدلې چې موافقه برابره کړي. مکه هم څو ځلې د موافقې د امضا کېدو لپاره نیټې ټاکل سوې وې، خو د نامعلومو دلایلو په اساس د دغو موافقې لاسلیک کېدل ځنډېدلې وو. د مصر په سواحلو کې یوه کښتۍ چې 600 مهاجر پکښې سپاره وچپه سوې ده چې لږ تر لږه 3 کسان پکښې وژل سوي دي. چارواکو ویلي دي چې 1 مړي د اوبو نه راایستلي دي چې 40 نارینه، 10 ښځې او 1 ماشوم پکښې شامل دي. د ژغورنې کارکوونکو 1450 کسان ژغورلي دي او شاوخوا 400 کسان اوس هم لادرک دي. چارواکو ویلي دي چې په کښتۍ کې سپاره مهاجر اروپا ته روان وو او دغه مهاجر د مصر، اریتریا او سومالی اتباع وو. په یمن کې د سعودي په مشرۍ د اطلاع په هوایي برید کې 19 ملکیان وژل سوي دي. په سیمه کې روغتیایي کارکوونکو او چارواکو ویلي دي چې هوایي برید پرون په یو کور باندې سوی دی. سری بیرې ته نږدې د الهدیدې د ښار یو اوسیدونکي ویلي دي چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو په هغه تعمیر باندې برید کړی دی چې د حوثي وسلوالو مشران پکښې اوسېدل. په جنګي الوتکو کې یوې دغه تعمیر ته نږدې په یو کور باندې بم اچولی دی چې له امله یې نولس کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوسي وسلوالو یو مشر علي الاحمد په خپل ټویټر لیکلی دی چې د برید نه بچ سوی دی. په یمن کې د تیرې سبي کال د وایلو څخه هغه مهال جګړه پیل شوله چې حوثي وسلوالو د یمن د مرکز صنعا په شمول یو شمیر ښارونه ونیول او د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی یې مجبوره کړ چې د یمن نه وتښتي. د یمن د جګړې د پاتې رسېدو لپاره ملګرو ملتونو هڅې کړي دي خو خبرې اترې تیره میاشت ناکامه سولې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د یمن د دوو شو ولایتونو نیمایي د قحطۍ د خطر سره مخامخ دي. د سوریې څخه رپورټونه وایي چې په بمباروي کې 15 فرانسوي مرسته رسوونکي شامل دي. نور تفصیل به نه نظرانې یوسف زین واورو.
اني شاهدین وایي چې دغه کسان په یو هوایی برید کې وجل شول. د یادونه ورده چې دغه برید په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا او د روسیې په ملاتړ باندې د اوربند یوازې یو هفته وخت شوې ده. د دین مخکې د دوشنبه په ورځ په حلب کې په یو هوایی برید کې شل تنه ملکیانو وجل شول او د هغې نه وروسته ملګري ملتونه دې ته مجبور شول چې په سوریه کې د بشری مرستو رسول ودروي. د ملګرو ملتونو سره کار کوونکی جین سلیر کې وایي
د بیړني عکس العمل په توګه مونږه سوریې ته چې کم کاروانونه لیږل مونږه هغه ودرولې دي او مونږ به د حالاتو د سارنې نه وروسته دغه پریکړه کوو چې آیا مونږ بیا کله د بشری مرستو لیږل شروع کړو. مونږ ته تجمن دیو چې هغه خلک چې ضرورت لري هغوی ته خوراکي شیان ورورسو. د حلب شمال د اسد د عسکرو او د هغه د مخالفینو ترمنځ ویشل شوې ده. د اسد د حکومت ستراتیژي دا ده چې د حلب په ختیځ کې چې دوه لږه کسان پکې اوسیږي هغه محاصره کړي او دغه خلک دې ته مجبور شي چې د اسد د حکومت ملاتړ اعلان کړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو او دا هم وروستۍ خبر. په امریکا کې د نیویارک او نیوجرسي د چاودنو په تړاو تحقیق کوونکو د دوو کسانو عکسونه خپاره کړي دي چې ویل کېږي په سړک باندې هغه بکس چې چاودیدونکو مواد پکښې وو د یوه ځای نه بل ځای ته انتقال کړی وو. د دې اعتماد چې دا کسان دي په دې نو خبر چې په بکس کې دي چاودیدونکي مواد وي. د څو ورځو راهیسې کېږي چې پولیس د دغو دوو کسانو پسې ګرځي. پولیسو ویلي دي چې د دغو دوو کسانو پسې د دې لپاره نه ګرځي چې شک ورباندې لري، بلکې د دې لپاره ورپسې ګرځي چې د پیښې عیني شاهدان دي. دا وو د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکری رپورت ده. په پکتیکا او خوست کې یو شمیر خلکو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د سولې په قائمېدو کې هلې ځلې نورې هم ګړندې کړي. د دوی غوښتنه دا ده د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې دا غوښتنه کړې وه. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
په پکتیکا او خوست کې د سولې د نړیوالې ورځې لمانځنې په جلا غونډو کې خلکو د ملي یووالي له حکومته وغوښتل چې له خپلو ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د سولې خبرې مخته یوسي. د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په یادو جوړو شوو غونډو کې دولتي چارواکو، مذهبي او ولسي مشرانو، د پوهنتون محصلینو، د ښځو د حقونو مبارزینو او ګڼ شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. د پکتیکا ولي الیاس وحدت چې په مرکز خرنه کې غونډې ته خبرې کولې وویل د حکومت هڅه دا ده چې د سولې پر ټینګښ سربیره د خلکو د ذهنونو پر جوړولو لازم کار وکړي.
سوله غواړو، امن غواړو، مونږ له زده نه غواړو، د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړل غواړو. مونږ په ټولو خپلو وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوو چې که زموږ میندې بورې شي، که ستاسو میندې بورې شي، که زموږ مېرمنې کونډې شي، که ستاسو مېرمنې کونډې شي، که زموږ یتیمان، زموږ بچیان یتیمان شي، که ستاسو بچیان یتیمان شي، دا د دې خاورې د اوبو بار دی.
د پکتیکا دی ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیر زاده د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې نهایي شوې موافقې ته په اشاره سره د ملي یووالي له حکومت نه وغوښتل د هغو کړیو د فعالیتونو مخه ونیسي چې د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي.
زموږ دشمن په هر وخت کې د دوستي په جامه کې په افغانانو باندې گذار کړی دی او په هر وخت کې د دوستي په جامه کې افغانانو ته د زهر جام
ورکړی. په عین وخت کې د خوسولي حکم خان حبیبي چې د سولې نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې پر ولسی مشرانو غږ وکړ طالبان وهڅوي چې د حکومت پر ضد لوسلواله مبارزه لاس واخلي.
افغانستان کې سولې دو بودل لري، دو اساسي بودونه لري. یو بود د سولې داخلي وحدت او رښتونې ملي یووالی دسی. موږ په دې وطن کې د سولې اساسي موخه ته ورسېږو. په دغه ارتباط چې افغانستان په ټولو قومونو، سیاسيونو، احزابو او په ټولو پرګنو باندې غږ کوم چې د افغانستان د دغه بحران د نجات لپاره هغه ملي یووالی ده، هغه اتفاق ده، هغه وحدت. خو دو هم قدم یعنی دی دو هم بود هغه منطقوی بود او هغه نړیوال بود.
دینی عالم عبدالولی عادل افغان دولت مکلف وبلو چې د اسلامي حزب په څیر له نورو مخالفو وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول له طالبانو سره هم د سولې خبرې پیل او ګړندۍ پر مخ بوزي.
د علماي کرامو، مجاهدینو، مدني ټولنو غوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې دا زمينه مساعده کړل چې د حکمتیار سره سول حقيقي همدا قسم دی، طالبانو ورونو سره هم د افغانستان د ملي حکومت قدم پورته کی هغه ته هم دا مقام مساعده کی.
د خوست د غونډې ګډونوالو د یو پریکړلیک په خبرولو سره نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې پروسې په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او دغه راز هغه هیوادونه چې د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د سپتمبر 28 نیټه هر کال د سولې د نړیوالې ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو اعلان په 1971 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې شوی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې په ملاتړ په کندهار کې د یوې غونډې برخوالو وویل چې حکمتیار په افغانستان کې د سولې مهم اړخ دی. د غونډې برخوال چې تر ډیره حده پورې د حزب اسلامي پخوانی غړی و د سولې د شورا د فعالیتونو په ځنډېدو یې هم انتقادونه وکړل. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د حزب اسلامي سلګونه پلویانو د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې تر خپل منځي اختلافاتو تیر سي، ځکه د دوی په وینا دې کار د سولې پر بهیر اغیز کړي. د دې حزب غړو او پلویانو د سولې په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې هم وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي حزب سره دې د خبرو توافقنامه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د کندهار د ولایتي شورا او سولې شورا غړو ویل چې حکمتیار د هیواد په حساسو شرایطو کې سولې ته غاړه ایږي او پر حکومت یې بیا غږ وکړ چې له ځنډ پرته باید له هغه سره د سولې هوکړې لیک لاسلیک کړي.
د معاون دانه منی، معاون د والي دانه منی، والي د کمانډان دانه منی، وزیر د وزیر دانه منی، همداسې زاد رئیس جمهور پورې. که خدای نه خواسته موږ پر دې لارو پر دې خطسه روان یو، نو موږ به در دې در به در کیږو.
سابقه رئیس جمهور دی د افغانستان د اول ورځ د دغه سولې و د سولې کوشش کوي، حتی په ډیر غټه ساته په ډیر غټه ساته مخالفتونه کېدل. دروسه پوری لا د موږ اورو د ځینو افغانانو څخه ډیر افسوس دی، وای دی ولی و طالب ته ورور وای یا و حزب اسلامي ته ورور وای. دا سبا راځي دا څوک چې د موږ ورونه سواله کنه سواله، نو خو بیا ما د کرجي صاحب خبره هغه ځای ته ورسېدل چې 15 کاله د مخه کول چې د موږ ورونه دي، اوس به موږ ورونه بیا به موږ ورونه بیا به موږ سره یو.
ځینو ولسی مشرانو بیا د سولې شورا په دې برخه کې د کار په ځنډ تورن کړ او نیوکه وکړه چې دغه کار باید مخکې لاسوي وای. دوی زیاته کړه چې د سولې په نوم اوس هم ډیری افغانان د جګړې په اور کې سوځي.
د سولې عالی شورا پر رامنځته کېدو باندې د دې سولې ژغ د خلکو تر غوږو پورې ورسېد، خو متاسفانه دا ژغ په ډیر ورو او په قرار باندې د خلکو د هڅونې سبب شو. ان تر دې چې دغه د سولې ژغ او دغه د سولې ارزو د خلکو په ژوند کې د ځینو موضوعاتو د منفي پرنټونو په اثر باندې مړس ولا او ځینې داسې هیلې پیدا کړلې چې سولې دلته نه راځي.
د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او د اسلامي حزب پخوانی غړی اسد الله سید وایي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته پوره چمتووالی نیول شوی او د نوموړي راتګ به په هیواد کې سولې ته لار هواره کړي. نوموړي وویل چې ځینې بهرني هیوادونه اوس هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او جګړه پای ته ورسیږي.
د مخکنی رئیس جمهور محترم کرزی صاحب څخه یو جان مننه چې دا بنسټ تاداب اساس دا د سولې د ښښاوه ان شاء الله پاینده کې به موږ په سولې مو پکېږو.
د کندهار عام اوسیدونکو هم د اسلامي حزب سره لکیدونکو خبرو خوشی شي، خو له دولت څخه غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره هم دغه خبرې د عمل تر کچې ورسوي. دوی وسلوال طالبان هغه ډله بولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مطلق درېدو مستقیم اغیز لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د فراه د ولایت په ټولو ولسوالیو کې عامو خلکو او دینی عالمانو د پولیو د واکسین په پلي کولو کې همکاري پیل کړې ده. د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي تیر کال په ډیر ناامنه ولسوالیو کې د واکسین پر مهال د امنیتي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ و، خو په وینا یې سږ کال عامو خلکو او په خاصه توګه دینی عالمانو له دوی سره د واکسینونو په پلي کولو کې خپله همکاري پیل کړې ده. په همدې حال کې د فراه ولایت دینی عالمان خپله د پولیو واکسین دوه څاڅکي حلال او ضروري ګڼي. د دې خبر رپورټ زموږ د همکار خوشحال ځلان څخه واوري.
په فراه ولایت کې د روغتیایي برخې کارکوونکي وایي چې د روان عیسوي کال راهیسې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د خلکو دینی عالمانو او قومي مشرانو په همکاري د پولیو واکسین تر 5 کلونو شکته ماشومانو ته رسولی دی. په فراه کې د ملګرو ملتونو د روغتیایي څانګې IWHO مشر ډاکټر محمد عارف عتیق وایي تیر کلونه د واکسین د پلي کولو پر مهال له ګڼو امنیتي ستونزو د خلکو دینی همکاري او نور ګڼو سیمه ییزو ستونزو سره مخ وو، چې په وینا یې د فراه په لرې پرتو سیمو کښې زیات کلي د واکسینونو څخه پاتې کیدل، خو اوس د هغه په خبره عامو وګړو او دینی عالمانو تر ډیره له دوی سره همکاري پیل کړې ده چې ورسره د پولیو واکسین لمنه هم په ناامنه او لرې پرتو کلیو کښې تر پخوا ډیره پراخه شوې ده.
نو سږ کال شکر الحمدلله تر اوسه مو کوم داسې خند یا مانع د واکسین د تطبیق په برخه کې موږ تر اوسه نه درلود. د خلکو پوهاوی لوړه تللې او خلک موږ سره د پولیو د واکسین په تطبیق کې
په همدې حال کې د فراه ولایت زیات شمېر دینی عالمان هم ماشومانو ته د پولیو او نور واکسینونه حلال او د انسان د روغتیا لپاره ضروري ګڼي. مولوي عبیدالله د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د یوې مسجد جامع دینی عالم وایي د قرآن شریف په هېڅ کوم آیات او احادیثو کې هېڅ کوم مخالفت د واکسینونو سره نه دی ښودل سوی، نو په وینا یې ځکه د فلج د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره ورسره مخالفت نه کوي، بلکې ماشومانو ته د ورکولو سپارښتنه هم کوي.
ټول علما پر دې باندې زه شاهد یم چې اوس موږ یو کلینیک لرو په بکوا کې د جوسوبیت په نامه. اکثریت علما زه وینم چې خپل بچیان د ډېرو لیرو حدو څخه راولي د واکسین دپاره، هلته واکسین ورته کوي. او زه کوم داسې یو ثبوت نه لرم که څوک درپیشته کړي چې یو عالم په دغه مورد کې مخالفت کوي.
خو د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ پراج کلي کې د 40 کلونو راپدې خوا د پولیو یا فلج کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. دا چې د دوی ماشومان څنګه د فلج د ناروغۍ څخه بچ پاتې شوي د یوې مور خبرې اورو. کله چې زموږ د کور مخې ته واکسینونه د ماشومانو د واکسین کولو لپاره راغلي، ما خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره هغوی ته وړي. د کلي نورو مېرمنو ته مې هم ویلي کله چې ستاسې د کور مخې ته د واکسین کارکوونکي درځي نو خپل ماشومان ضرور د پولیو پر وړاندې واکسین کړي، او که کومه میاشت ستاسې د کور مخې ته رانغلل هغوی پیدا کړي او روغتیایي مرکزونو ته ماشومان بوځي. سږ کال په فراه ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې، خو تیر کال په دې ولایت کې 4 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو. پولیو یا فلج هغه ساري ناروغي ده چې د ډاکټرانو په وینا که چیرې کوم ماشوم پرې اخته شي نو درملنه یې نه کیږي، خو یوازې د پولیو 2 څاڅکي واکسین د دې خطرناکې ناروغۍ مخنیوی کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس پام کړئ دې مرکې ته. د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي که یو کس هم وسله په ځمکه کښیږدي او د حکومت سره یو ځای کیږي سولې ته لار اواریږي. د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا خبره د امریکا ژغ سره پر معرکه کې وکړه.
محترم مسلم یار صاحب، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو د شورا غونډې ته هغه بله ورځ ویلي دي چې د حکمتیار او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې سره مخالفت نه لري، مګر وایي چې یوازې د حکمتیار پر اتاک د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. دا خو صحیح ده چې یوازې حکمتیار نه دی چې حکومت سره مخالفت لري، ډېرې نورې ډلې هم شته، خو یو څه ګټه کوي یا نه کوي ستاسې په فکر؟
افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د وینا په اړه څه نه وایم، دا د هغوی خپل نظر ده. سره په همدومره وایم، یو فرد هم که مصالح مخالفت کوي د افغانستان د نظام په وړاندې مخالفت کوي او راځي د افغانستان د نظام سره درېږي او د افغانستان اساسي قانون او وزیر قوانین مني، په دې چوکاټ کې د افغانستان ولس ته خدمت کوي، زه هرکلی کوم. محترم حکمتیار چې د حزب اسلامي د ګوند مشر ده، یو ډله خلک ورسره دي افغانستان د مختلفو نقاطو نه، او دوی په مصالح مخالفت کې 14 کاله 15 کاله د نظام خلاف وجنګېدل، او اوس آمده دي چې راشي د افغانستان حکومت سره یو ځای د افغانستان د ولس سره کار وکړي، ټوکي دي او خپل مبارزه دلته په سیاسي مبارزه بدله کړي، جنګي مبارزه. نو دې هرکلی کوم او وایم چې سید چې په افغانستان کې وسله جنگ ختم نشي، بلکې یو ډله خلک به د جنگ لاس واخلي او د نورو خلکو لپاره به یو مثال شي چې خدای وکړي دغه یو تګ راتک د سولې لپاره یو دروازه خلاص شي تر څو وکول شي په افغانستان کې دایلي سولې ولرو. نو راته کې اړین بولو او دام نه چې سل په سل کې به سولې پیرا شي، بلکې دام نه شو ویلای چې موثر نه ده، بلکې ډیر موثر ده. د افغانستان په مختلفو نقاطو کې هم په داخل د نظام کې طرفدار خلک لري، هم په مخالفت کې طرفدار خلک لري. نو کېدای شي چې ډېر مفید تمام شي او د دراتک د افغانستان د خلکو خوشحالي به وي.
یو بل خبره واغه دا چې تاسو فکر کوئ لکه ځنې کسان یا مثلا ډاکټر صاحب عبدالله چې فکر کوي د اسلامي حزب سره توافق اسانه کار نه دی، او وی د دې ډول مسایلو د پاره بحثونه ته ارتیا ده، فکر کوي کافی بحثونه نه دي شوی تر اوسه پورې؟ نن خو دسی خبر دی چې د سولې شورا ویلي دي چې سبا ته دغه موافقه اعلانېږي او دا موافقه کیږي.
دوه بخش دلته لرو، یو دا چې د سولې د عالی شورا په نوم یو اداره لرو،
بله،
او د افغانستان نظام لرو. د حکمتیار سره تاګ د افغانستان د سیاسي مخالف پر صفات د نظام سره توافق یا د نظام سره بحثونه لازم بولم چې د نظام مشرتابه او سولې علي شورا دیو بل په غوښتنو باندې خاني سره دا دوی داخلي موضوع ده، په دې بحث نه لرم. ځکه ډاکټر عبدالله نظام یو جز ده، نو اتمن دازم ده چې هم سره بحثونه وشي هم سره بحثونه شي. خو دا وایو حکمتیار صاحب سره سولې د پروسې حمایت موږ مشرانو جرګې کړی، موږ هم کوو په شخصي لحاظ، او باید په هر شکل چې یو تفاهم ته ورسیږي او سوله راشي د ملک ته. اوس چې د حزب اسلامي په مشرتابه کې سولې اوازه او انګازه خوره شوې ده، او دوی غواړي چې علاقمند چې راشي سوله وکړي، نو دا یو ښه زیری ده. نو موږ به غوښتنه دای د زر تر زر یو تفاهم ته ورسیږي، او هغه څوک چې وایي چې ډېر بحثو ته ضرورت لري او فکر کوم دا اوس هم بې وخته ده، ځکه دوه کاله په دې پروسه تیر شوي او د حکومت لخوا دا اعلان وشو چې د سولې پروسه نهایي شوې او په نهایت کې اوس انزات او یا د دواړو طرفینو یو توافق ته ضرورت ده. نو په دې وخت کې د حکومتیار صاحب د ګروپ لخوا نه بحث کیږي، او که د نظام په اړخ کې د حکومت کې شریک خلک ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب عبدالله ته ورته نور خلک دي، دوی داسې بحثونه کوي. فکر کوم دا د ولس سره یو جفا ده، او د دې نه باید خلک لاس واخلي.
او بل خبره چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ چې کوم خبري روانې وي، د دومره وختونو کې پاغه کې ځین شرطونه وو د حکمتیار صاحب، مثلا نړیوالو پورې مربوط، دغه مسلې ویلې چې د افغانستان د حکومت لخوا باید د حل شي. فکر کوي چې دغه مسلې حل کیږي؟
هر هغه افغان چې هغه اساسي قانون مني او افغانستان نظام تر ازي، د افغانستان حکومت مکلف ده چې په نړیواله سطح او په سیمه کې او په داخل د افغانستان کې د هغوی لپاره هغه ستونزې چې دي هغه واري کی، تر څو هغه ته د عادي ژوند زمینه برابر شي. نو که هر څوک راضی او دا نړیوالو خصوصا د امریکا په تور لیست کې او دلته اوس نظام منی او هغه د جنگ نه لاس اخلي، نو طبیعي ده چې هغه شرایط چې حزب اسلامي خېدي د افغانستان حکومت په داخله لپاره تلاش کوي چې د نن نه بعد به دغه ډله چې تاسو په تور لیست ډله پیژنئ، دوی هغه عمل چې تاسو دوی په تور لیست شامل کړي دي هغه عمل به نه ترسره کوي. دا د اوس افغانستان د نظام سره دوی ورورولي کوي او دلته راضي او په نظام کې برخه اخلي. طبیعي ده چې په دې بحث کېږي، او نړیوال هم د خپلو شرایط لپاره او د خپلو هغه بندیزونو لپاره خپل دلایل لري، او د افغانستان حکومت هم خپل دلایل وړاندې کوي. خو د افغانستان حکومت ژوند پدې ده چې او دا باید موږ تاسو ومنو چې د هر افغان په وړاندې دوی مخالف چې دغه د حقوقونو دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه مسلم یار صاحب کورومدان.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. خبرونه ته د جمهور رئیس دوهم رسیال وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان څخه په وار وار غوښتنه کړې ده چې د تروریستانو په نازایونه دي لمینځ یوسي، خو پاکستان په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست دوهم رسیال سرور دانش پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې په خپل وینا کې نړیوالو ته وویل چې د تروریزم خلاف د جګړې د بریالیتوب لپاره دا مهمه ده چې په پاکستان کې د تروریستانو په نازایونه لمینځ یوړل سي. هغه زیاته کړه چې لس تروریستي ډلې چې د افغانستان څخه د باندې مرکزونه لري په افغانستان کې جنګیږي. سرور دانش چې پاکستان ته اشاره کول ویل چې هیوادونه باید چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د شو او بادو تروریستانو ترمنځ تفاوت ونه کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپل وینا کې پرون وویل چې پاکستان په خپل د تروریزم قرباني دی. نواز شریف وویل چې د افغانستان جګړه یوازې د خبرو لاله حل کېدای شي. د امریکا د کانګرس دوه غړو یو لایحه تیار کړی دی چې پکې غوښتل شوی دی چې پاکستان د یو تروریستي دولت ونومول سي. د لایحه د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ټکساس د ایالت استازي ټیټ پو او د کالیفورنیا استازي دینا رور روباکر برابر کړی دی. تمه ده چې نن به د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي. د سولې د عالي شورا د رئیس د دفتر رئیس عبدالولی نایمی پرون امریکا ژغته وویل چې که کومه ستونزه رامنځته نسي نو موافقه به نن د پنجشنبه په ورځ امضا سي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب د مرکچیانو ترمنځ د درو میاشتو راهیسې خبرې کیدلې چې موافقه برابره کړي. مخکې هم څو ځلې د موافقې د امضا کېدو لپاره ټاکل سوې نیټې ټاکل سوې وې، خو د نامعلومو دلایلو په اساس د دغه موافقې لاسلیک کېدل ځنډیدلی وه. د مصر په سواحلو کې یوه کښتۍ چې 600 مهاجر په کې سپاره وه اوښتېده چې لږ تر لږه 3 کسان په کې وژل سوي دي. چارواکو ویلي دي چې یو دېرش مړي یې د اوبو څخه راایستلي دي چې شل یې نارینه، لس ښځې او یو ماشوم په کې شامل دي. د ژغورنې کارکوونکو 145 کسان ژغورلي دي او شاوخوا 400 کسان اوس هم لا درکه دي. چارواکو ویلي دي چې په کښتۍ کې سپاره مهاجر اروپا ته روان وه. په کښتۍ کې د مصر، اریتریا او سومالیې اتباع موجود وه. په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې 9 ملکیان وژل سوي دي. په سیمه کې روغتیایي کارکوونکي او چارواکو ویلي دي هوایي برید پرون په یو کور سوی دی. او په نیویارک کې او په امریکا کې د نیویارک او نیوجرسي د چاودنو په تړاو تحقیقونکو د دوو کسانو عکسونه خپاره کړي دي چې ویل کېږي په سړک باندې هغه بکس چې د چاودیدونکو مواد پکښې وه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي وه. د دې احتمال شته چې دغه کسان دي په دې نوه خبر چې په بکس کې دي چاودیدونکو مواد وه. قدرمن اوریدونکو اوس پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.1 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28. په کندوز، مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. تر نورو دونکو په همدې سره موږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د زری خبرونې همکاره نسرین محمود عزیزی حاضر ده، خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.